خیتور سیدو نه نیمه بجې دی دا هم د دې سات لاند خبرونه. د ویلوه پر سر د اختلاف له حل کېدو وروسته د تورخم دروازه د باري موټرو پر مخ بیرته پرانستل شو. دا لارا تیره شپه هغه مهال بنده شوه چې د طالبانو ځایي چارواکو د پاکستان له لوري د ویلوه پر نسپیدو اعتراض وکړ. د خوړو نړیوال پروګرام بیا ډبلیو ایف پی افغانستان ته له پاکستان د نویو ستنېدونکو افغان کډوالو وضعیت ته اندېښنه ښوولې او ویلي دي چې دوی له یوې ناڅرګندې راتلونکي سره مخامخ دي. د دې پروګرام د افغانستان څنګه نن چهارشنبه پر ایکس پانل لیکلي په داسې حال کې چې په افغانستان کې لوړاندې تر شپږ میلیونه زیات خلک په کور دننه بې ځایه شوي، هغوی چې نوي له پاکستان راستنېږي له یوې ناڅرګندې راتلونکي سره مخامخ کیږي. د ملګرو ملتو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یونیسف وایي له افغانستان سره د زده کړو په برخه کې د اروپایي ټولنې په نوي مالي مرستې به په دې هیواد کې د 2 لک ماشومانو لپاره د زده کړې مناسب چاپیریال رامنځته کړي. د کډوالو په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیالې جولی تا نویس اسلام آباد ته تر سفر وروسته ویلي چې له پاکستاني چارواکو سره د حقوق افغان کډوالو په اړه خبرې کړي چې امریکا ته د تګ انتظار باسي. او د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو لوی کمشنر ولکر ټراک نن چهارشنبه خبرداري ورکړ چې په غزه کې د بیرحمانه جنایتونو ډیر خطر شته او د شکیل خو وړي چې د دا ډول سرغړونو ډډه وکړي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ. د لوبو له میدانه هر اونۍ له ازادي راډیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوږ تجربه کړی.
ورزش د سلامتۍ او احتیاط ترمنځ دیوال.
د ازادي راډیو د لوبله میدان او نيز سپورتي خبرونه درنو ریدونکو سلامونه او درنخت مې ومني. د دېونه په سپورتي خبرونه کې به واوري چې د افغانستان د کرکټ الف لوبډلې انګلستان ته ماته ورکړه. د 19 کلن ځوانانو اسیا جام سیالي پیلېږي. افغان لوبډله هم پکې ګډون کوي. هند تر نړیوال جام وروسته استرالیا ته ماته ورکړه. د 19 کلن ځوانانو د فوټبال نړیوال جام جرمني وګاټه. د خزینه بیگ بیش لیگ پایلوبا ایڈلیټ سترایکرز لوبډلې ګټلې او د خبرونې په دویمه نیمایي کې مدرته د لوبغاړو په فزیکی تکړخت مرکه کړې ده. په مرکه کې به ووري چې یو لوبغاړی خپل فزیکی تکړخت څنګه ساتلی شي او د دې ترڅنګ پر راتلونکو نړیوالو سیالیو کې به د راشد خان ځایناستی څوک وي، لوبډل مشري باید څوک وکړي. دا پوښتنې د خبرونې میلمه دولت خان احمدزی ځواب کړي دي. په خبرونه کې نور مطالب هم شته، را سره پاتې شي. د افغانستان د کرکټ الف لوبډلې په یوې تمریناتي درې ورځنۍ سیالۍ کې خپل سیال انګلند ته د 5 وکټو په توپیر ماتې ورکړه. دا لومړی ځل و چې یادو لوبډلو د کرکټ دوستانه سیالي ترسره کړه. امید زهیرمل نور تفصیل وړاندې کوي.
افغانستان الف لوبډلې د انګلند الف لوبډلې ته د 5 وکټو په توپیر ماتې ورکړه. د درې ورځنۍ تمریناتي سیالۍ په وروستۍ ورځ افغان ابدالیان کرکټ ملي لوبډلې د انګلند لاینز لوبډلې د 120 وکټو منډو هدف ته 5 لوبغاړو په اوټ کې پوره کړ او د 5 وکټو په توپیر یې لوبه وګټله. افغان کرکټ بورډ وایي د افغان لوبډلې په ګټه په وروستۍ پاڼۍ کې درویش رسولي 50، احسان جنت 90 او لوبډل مشر اکرام علي خیل 22 ناسوځېدلې منډې جوړې کړې. یاد سیالی چې د دواړو کرکټ بورډونو په ګډ لګښت عربي متحده اماراتو په ابو ظبي ښار کې وشوه. انګلند په لومړۍ پاڼۍ کې 130 منډې کړې وې چې په ځواب کې افغانستان 120 منډې وکړې. په افغان توپوهونکو کې لوبډل مشر اکرام علي خیل او درویش رسولي په لومړۍ پاڼۍ کې په ترتیب سره 1500 منډې کړې. په دویمې پاڼۍ کې انګلند یو بیا ښه توپوهنه ونه کړه شو او ټول لوبغاړي په 103 اتیا منډو آؤټ شول. په دویمې پاڼۍ کې افغان لوبډلې ته د 130 منډو هدف ورکړل شوی و چې د 5 وکټو په آؤټ کېدو سره یې پوره کړ. په دې سیالۍ کې کیرلا سي توپ اچونکي ضیاء الرحمان اکبر په دواړو پاڼیو کې د انګلستان لاس لوبغاړي آؤٹ کړل. همدارنګه سلیم صاحب درې، ظاهر خان او شرف الدین دوه وکټې واخیستې. د افغانستان کرکټ بورډ مسؤلین وایي د یادې لوبې څخه یې موخه د الف لوبډلې بوخت ساتل او د سور توپ سره د هوایي خبلتیا ده. څو د ملي لوبډلې د راتلونکو سیالیو لپاره په بشپړ ډول چمتو اوسي. د ویلو ده چې یادو لوبډلو په لومړي ځل درې ورځنۍ سیالۍ وکړه.
د افغانستان د 19 کلن ځوانانو ملي لوبډلې په آسیا جام سیالیو کې د ګډون په موخه د دسمبر په 6 نیټه عربي متحده اماراتو ته سفر وکړ. افغان لوبډله به د دې نړیوال جام په ګروپي پړاو کې له هندوستان، نیپال او پاکستان سره سیالي وکړي. د کرکټ بورډ ویان سید نسیم سادات ازادي راډیو ته وویل
د افغان 19 کلن کم عمر ملي لوبډله به چهارشنبه د دسمبر په 6 نیټه متحده عرب اماراتو ته روانه شي تر څو هلته په د 19 کلن کم عمر لوبډلو په آسیا جام کې ګډون وکړي. البته نن دوی د افغانستان کرکټ بورډ د اجرایوي رئیس نصیب خان سره یو ناسته درلوده چې په دغه ناسته کې دوی ته ډاډ ورکړل شو او د دوی نه دا هیله څرګنده شوه چې دوی به انشاءالله په دغه راتلونکو سیالیو کې ښه وځلیږي. نو افغان لوبډله په ای ګروپ کې د پاکستان، هندوستان او نیپال سره ځای لري او خپل د لومړي پړاو سیالۍ به هم د هندوستان، نیپال او پاکستان په وړاندې ترسره کړي. د دوی لومړۍ لوبه د جمعې په ورځ د دسمبر په 8 نیټه د هندوستان په وړاندې، دویمه لوبه د نیپال په وړاندې د دسمبر په 10 نیټه او دریمه لوبه د پاکستان پر وړاندې د دسمبر په 12 نیټه باندې ټاکل شوې ده. همدارنګه که خدای کوي موږ بل پړاو ته لاره پیدا کړي، نیمه پایلو بوته نو نیمه پایلو بیا د دسمبر په 15 تاریخ باندې دي او همدارنګه پایلو به د دسمبر په 12 نیټه سکیجول شوې ده.
د یادو سیالیو لپاره یو اونۍ وړاندې کرکټ بورډ د نصیر خان تر لوبډل مشرۍ لاندې 14 کسیزه لوبډله اعلان کړه چې و احتیاطي لوبغاړي هم پکې شامل دي. د ولیدا چې افغانستان په 2018 زیږدیز کال کې د آسیا جام په د سیالیو په پایلوبه کې پاکستان ته ماتې ورکړې وه.
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
د هند کرکټ ملي لوبډلې تر نړیوال جام وروسته استرالیا ته د شل ورځو سیالیو په لوبلړۍ کې 15-1 په مقابل کې ماتې ورکړه. دا په داسې حال کې ده چې د هند او استرالیا مخکښ لوبغاړي په دې لوبلړۍ کې ونه لوبېدل. د شل ورځو په دې سیالیو کې یو ار بیا میکسویل ډېر خزلېدلی دی. له صالح محمد صالح نور تفصیل اورو.
هندوستان تر نړیوال جام وروسته خپل لومړی لوبلړۍ د نړیوال جام له ګټونکو لوبډلې استرالیا سره ترسره کړه چې 4-1 په مقابل کې وګټله. دا د شل اوریزو سیالیو لوبلړۍ و چې د نومبر میاشتې پر 23 نیټه پیل او د دسمبر پر 3 نیټه بشپړه شوه. د دې لوبلړۍ په لومړۍ لوبه کې هند د 2 وکټو په توپیر سیالي ګټلې وه. استرالیا د 208 منډو هدف ټاکلی و چې هند په وروستي اوور کې د 8 وکټو په سوځېدو سره پوره کړ. استرالیا ته جاس انګلس 110 منډې کړې وې او هند ته بیا لوبډل مشر سوریا کومار یادوف 80 منډې وکړې چې د لوبې د غوره لوبغاړي جایزه یې هم ګټلې وه. دریمه سیالي چې د نومبر میاشتې پر 16 نیټه ترسره شوه، هند د 4-4 منډو په توپیر ګټلې وه. هندي لوبډلې لومړی توپ وهنه کړې وه چې 215 منډې یې کړې وې. آسترالیا بیا د 9 وکټو په سوځېدو سره 199 منډې وکړې. په دې لوبه کې هندي یس شوی جایسوال چټکې 350 منډې کړې وې چې د لوبې د غوره او اغیزناک لوبغاړي په توګه نومول شوی و. دریمه سیالي بیا میکسویل د چټکې سلیزې په مټ آسترالیا ته ګټلې وه. دغه لوبه د نومبر پر 28 نیټه ترسره شوه. هند 222 منډې هدف ټاکلې و چې استرالیا د ورستي اور په ورستي توپ پوره کړ. د هند لپاره روتراج گایکواک 123 او استرالیا ته میکسویل 104 منډې کړې وې. گایکواک د اغیزناک او میکسویل د غوره لوبغاړي جایزې ګټلې وې. په څلورمه سیالۍ کې هندي لوبډلې د 16 منډو په توپیر لوبه وګټله. هند چې یو وار بیا توپ وهنه کړې وه 115 منډې وکړې، خو استرالیا یوازې 145 منډې وکړای شوې. د هند لپاره دا ځل اکشر پټیل په توپ اچونې کې ښه ځلېدلی و او د لوبې د غوره او اغیزناک لوبغاړي جایزې ګټلې وې. هغه په 4 اورونو کې 14 منډې ورکړې وې او 3 مهم لوبغاړي وسوځولې وو. پنځمه سیالي چې د دسمبر پر 3 نیټه په بنګلور کې ترسره شوه، د 16 منډو په تفاوت سره هند وګټله. بیا هم هند هدف ټاکلی و. د لوبډلې 116 منډې کړې وې او استرالیا یې په ځواب کې 145 منډې وکړې. د دې لوبې غوره لوبغاړی هم اکثر پټیل ونومول سو. نوموړي دا ځل په توپ وهنه کې هم 1 منډې کړې وې او 1 لوبغاړی وسوځولې و. د لوبلړۍ د غوره لوبغاړي جایزه بیا د هند ورو توپچون کې روی بیشنوی تا ورکل سوا. هغه ټول ټال نه لوبغاړي سوځولي وو. د ویلو ده چې د آسترالیا لوبډلې د 500 اوریزو نړیوال جام په پایلوبه کې هند ته ماتې ورکړې وه او تر یادې پایلوبې سمدلاسه وروسته یې د 20 اوریزو سیالیو لوبلړۍ ترسره کړې چې د دواړو لوبډلو ځینې مخکښ لوبغاړي په دې لوبلړۍ کې ونه لوبېدل.
د آسترالیا د خزینه او د بیگ بیش لیگ د سګنی پړاو په پایلوبه کې د سټرایکرز لوبډلې برزبن هیټ تماتې ورکړه او په پرله پسې ډول یې اتلولي وګټله. دغه پایلوبه چې د ډسمبر په 2 نیټه د آسترالیا په ایډلیډ ښار کې ترسره شوه د سټرایکرز لوبډلې د 126 منډو په هدف ټاکلی وو او هیټ لوبډلې د 2 وکټو په سوځېدو سره 122 منډې وکړې چې د 3 منډو په توپیر یې لوبه وبایلله. په پایلوبه کې د ایډلیډ لوبغاړي امنده جادی ویلنګټن غوره لوبغاړي وټاکل شوه. هغې د 14 منډو په بدل کې 3 وکټې وسوځولې. د ټورنمنټ د غوره لوبغاړي جایزه بیا سریلنکای چماری اتاپتو ته ورکړل شوه. هغه چې د سیدنی تندر لوبډلې لپاره سږ کال سیالۍ وکړې په ټول ټورنمنټ کې 9 وکټې اخیستې وې او 1522 منډې جوړې کړې وې. د ویلو ده چې یادې سیالۍ د اکتوبر میاشتې په 19 نیټه د 2 لوبډلو ترمنځ پیل شوې وې. د جرمنی د 19 کلن ځوانانو د فوټبال ملي لوبډلې د فرانسې په ماتولو سره د فوټبال نړیوال جام وګاټه. د فوټبال نړیوال جام یا فیفا له لوري د 19 کلنو فوټبالرانو نړیوال جام په انډونیشیا کې ترسره شو. په پایلوبه کې جرمنی او فرانسې د 2-2 ګولونو په وهلو سره د لوبي وخت بشپړ کړ، خو د پینالټي شوټونو په مرحله کې 4-3 پر وړاندې جرمنی بریا خپل کړه. یاد نړیوال جام د 4 هیوادونو ترمنځ د نومبر میاشتې په 19 نیټه پیل شوی و. د ویلو ده چې دا د جرمنی د 19 کلن ځوانانو لومړی اتلولي ده او د مالي هیواد بیا د 3 مقام ګټلو لپاره ارجنټاین ته ماتې ورکړه.
احتیاط تباهی او ورزش سلامتی ده.
د پاکستان غوره لیگ IPSL سیالیو لپاره 3 افغان لوبغاړو خپل قراردادونه د راتلونکي پړاو لپاره وغځول. رحمان الله ګربز یوال بیا د اسلام آباد یونایټیډ لوبډلې سره د لوبېدو تړون کړی دی. دغه راز مجیب الرحمان بیا د پېښور زلمو لپاره د لوبېدو تړون لاسلیک کړی دی. همدارنګه حضرت الله زازی به هم د پېښور زلمو په لوبډله کې لوبه وکړي. تر دې دمه د راشد خان او د فضل حق فاروقي د لوبېدو په تړاو خبرونه نه دي ورکړل شوي. دغه راز د دې لیگ په تیر پړاو کې د افغانستان بل پیاوړي لوبغاړي عظمت الله عمرزی هم لوبه کړې وه چې سکالې د لوبېدو په تړاو څه نه دی ویل شوي. او د خبرونې دویمه نیمایي د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د خبرونې په دې برخه کې درته ځانګړې مرکه وړاندې کوو. دا ځل مو له پخواني لوبغاړي دولت خان احمدزي سره ځانګړې مرکه کړې ده. په دې مرکه کې به د لوبغاړو د فزیکی تکړښت، د راشد خان د راتلونکي، د هغه د ځایناستي او نورو مواردو په تړاو خبرې واوري. نور په مرکه کې
احمدزي سره په پیل کې درته هرکلی کوم. لومړی پښتنه مې دا ده چې د افغانستان د 20 اوریزو سیالۍ لوبډل مشر راشد خان د ملا عملیات تر سره کړی دی، ولی د ملا عملیاتو ته اړ شو؟
راشد خان که موږ وګورو پر ټول کال کې د 11 ورځې یا 9 ورځې یا 10 ورځې ریسټ هم نه لري، نو دغه ټول د لوبو هغه د بالینګ د لوډ وجه ده. بل دلته یو بله برخه دا ده چې اکثر سړی په پریشر کې، د پریشر په حالاتو کې بالینګ کول دا په ذهن او په باډي باندې ډېر زیات بوج راولي، او مسلسل په پریشر کې لوبې کول، مسلسل غټې لوبې کول، مسلسل سختې لوبې کول. لکه موږ که وګورو یو صحیح T20 میچ د یو 4 ورځنی میچ یا د 4 ډے میچ دومره انرژي واړي. دغه ریکوري سیستم سدا بیا بیرته پلیر سدا څنګه ریکور کوي، دا د ریکوري سیستم هم سړی نه غیر منظم سی. ریکوري کې موږ ویلی شو چې موږ د خوب سیستم، د موږ د خوراک سیستم، د موږ بیرته هغه کوم زور سی، د موږ وجود کې هغه سترینث پاور سی کمیږي، د بیرته جیته راوستل، نو دا ټول شیان ته بیا ټایم پکار وي، او هغه ټایم سی دا راشد سره کم ده.
آیا په راشد خان باندې د لوبو فشار زیاتو؟
دی یو سپورټسمن د لپاره دی لوډینګ لپاره ډیر زیات ضروری ده چې هغه د ان سیزن او پری سیزن او پوسټ سیزن کې باید کوم کارونه وکړي. ان سیزن کې موږ اکثر سیدا دی کرکټ په مهارتونو باندې کار کوو، پری سیزن کې موږ په فټنس باندې ډیر زیات تمرکز یې، او په پوسټ سیزن کې که څه انجینیانی وي یا ریسټ ضرورت وي یا ذهني ریسټ ضرورت وي یا فزیکل ریسټ ضرورت وي، نو یا کوم انجری یا کوم مسلز یا کوم نور دسی ویکنسز یې دغه د ډیولپمنټ لپاره سیدا کار کیږي. راشد خان ډیر زیات مصروف ده او هغه ټول کال سیدا کرکټ کوي، او دغه لوډ سیدا دومره لوډ دی انجری باعث خامخا کیدای سي. نو راشد خان ته په کار دی سي د خپل لوډنګ یا اوور لوډنګ خیال وساتي، دی باید په هفته کې څومره ورنه وکي، یعنی یا په کال کې څومره ورنه وکي، یا په ان سیزن کې دی باید څومره ورنه وکي، په پری سیزن کې څومره وري وکي، دغه لوډنګ سیدا دی لوډنګ سي خیال نه ساتل سي نو دی انجری باعث خامخا کیږي.
یو لوبغاړی باید په یو میاشت کې څو یو ورځنۍ یو شل ورځې سیالۍ وکړي.
یو لوبغاړی باید د میچونو په صورت کې نسم درته ویلې، خو یو لوبغاړی باید څومره ورونه وکړي، نو کم از کم په هفته کې باید یو څوک باید که د عمر په لحاظ باندې ډېر زیات بدې کې خبر راځي که یو سړی ولس کلنی، هغه باید د ورځې یا د هفته څومره بالینګ وکړي، نو دا پنځلس اوره پورې دی کولای سي یا پنځه اوره پورې د هفتې کولای سي وکړي. بیا چې څوک نولس کلنی څومره اورونه کولای سي، دیرس اوره پورې کولای سي. بیا سړی ایلیټ لیول کې کرکټ کوي، سغه ته موږ اټانمس سټیج وایو، هغه کې موږ پنځه دیرس څلوېښت اوره پورې کولای سو داسې اورونه وکړو. خدای سره بیا سې پریشر موږ اضافه کړو، دې سره موږ میچونه میچ وګورو، دې سره موږ پر فیلډنګ اضافه کړو، نو دا بیا سیدا په باډي باندې زیات لوډ راولي. نو بار بار موږ به دغه دی لوډینګ او دی اوور لوډینګ خبره کوو، سیدا باید صحیح تنظیم کې راشد، او نو دای به کولی شي هر وخت فټ پاتې شي. د دې مثال موږ د انګلند دی فاست بالرانو ورکو، کته چې ته جیمن ریسن بالینګ کوي، نو هغه یو ټیسټ کوي یو ټیسټ نه کوي، هغه سیدا یو فارمیٹ ته سیدا ساتلی، ځکه هغه د لوډ خبره ده او د عمر خبره هم ده. نو د لوډینګ خیال ساتل په سپورټس کې ډېر زیات ضروري دي، کنه بیا د انجری باعث ګرځي.
د فټنس یا فزیکی تکړخ په اکل راته وای، په کرکټ کې رول څومره ده او څومره مهم ده چې باید لوبغاړي خیال وساتي؟
بالکل، فټنس سیدا د هر سپورټس یو برخه تضمینوي، او سپورټس د وجود کې درې قسمه ډیولپمنټ راولي، سی او تمنګ اجیلیټی وایو، بل ته کوکنس وایو، بل ته سپیډ وایو. دا درې وړه شیان سي دي د یو تخنیک دی عملی کول او د تکتیک دی عملی کول د پاره ډیر زیات ضروری دي. یا د تا په ذهن کې څه چي ګرځي هغه ته د عمل بڼه ورکول کی ورکې، نو د پاره فټنس سی ته باید سپر فټ اوسېږي. او فټنس دې لپاره ډېر ضروري ده چې ته کنسیسټنټ یا ډېر وخت لپاره کولای سې چې ته لوب وکې، یا یو هر میچ پوره وکې او ته انجرډ هم نه سي، یا ډېر زیات میچونه یا ډېر زیات اکټیویټی نه وکې چې ته انجری نه بچې، او مطلب خوږېږي نه خوږ نه، او نور داسې د ستړیا ولو احساس سره او له نورو داسې مختلف مشکلاتو نه یو سپورټسمین ژغوري. نو فټنس چې ده ډیر مهمه برخه ده د هر سپورټس، او په کرکټ کې سیدا بیا ډیر زیاته مهمه، ځکه ده چې ته به درې ساعته یو نیم ساعت حتی سې ته به دوه نیمې یا درې ورځې په ګراؤنډ کې تیرې، نو فټنس سیدا د دې لپاره ډیر اړین ده. نو فټنس نه بغیر سیدا یو لوب هم نشي کېدی، ځکه اول باید سړی فټ اوسېږي، بیا سیدا نور مهارتونه زده کړي. هر سپورټس دي هغه په ګراوند کې عملي کوي.
بیرته د راشد خان په تړاو پوښتنه کوم، فکر کوي راشد خان یو نیمه میاشت بعد چې ډاکټرانو ورته ویلي دی به د لوبو جوګه شي، ستا هم همدان دی چې په یو نیمه میاشت کې بغه بیرته لوبغالو ته راوګرځي؟
بالکل، راشد خان خبرو ته سي ګورو، او د دې طرف نه کوم خبرونه راځي، دیسه معلومی کی سی دای بدیر زر جوړ سی خو دما پان باندې راشد خان دسه څومره ریسټ ورکول سوی وی 15 ورځې 16 ورځې یغمره نور بدای دی ریهب د پاره وخت ونیسی زکه زدای ب ریسټ یو ځانته یو برخه ده لین جین رستا او ریهب بیا بل برخه ده سیغه کې بدای کم کم لګ لګ بالینګ کوي او رو رو به فټنس ته راځي منډو ته به راځي او دی د هغه ځای فلیکسیبلټی او هغه ځای د اپریشن کړی دی غجی سترینت به بیرته جوړی سی بیا انجرډ نسی بیا مسلز ویک نسی یا څه نور نقصانونه رسیږي نو راشد خان سیدا کم از کم څلوېښت ورځې یا 50 ورځو ته ضرورت لري سیدا بیرته ریکور سی نو ګومان دی وسی سی په یو نیمه میاس بعد دای دی لوب کول لپاره جوګا شي
چې راشد خان نوی د هند خلاف چې د روانې جنوري په لومړیو کې لوبلړۍ ورسره افغانستان لري د راشد په نشتون کې به لوبډل مشري څوک کوي او ستا لاندې څوک باید لوبډل مشر شي
دی لوبډل مشري د پاره د راشد په ځای باندې یو دیسه لوبډل مشر پکار ده چې هغه په فیوچر کې به دی منګا لوبډل مشر وي نو د ما پان په ابراهيم زدران ډیر کاروسی د دې پوزیشن د پاره دی ابراهيم ترین سي ابراهيم د رامخ کې رامخ کې سی او په هغه باندې ټرسټ پیغه باندې باید موږ ټرست وکړو
ورسته پښتنه کوم د راشد خان بدیل څوک دی چې باید دغه پنشتون کې لوبډل کې ولوبول شي
راشد خان کلو بنه کې موږ کیس احمد لرو کیس احمد کافی تجربه لري ایکسپیرینس هم ده او ډیر خلک بریکر ده ورسره بیټسمن ده فیلډینګ له هر چا نه ډیر ښه ده او ډیر فټ ده د فزیکل فټنس هم ډیر ښه ده نو واحد منګه د سی او سو کلرو سی غبندې د راشن د با ټرست کولای سو غکای احمد ده
ورزش مو لا ایتیات لری ساتي
درنو ریدونکو د دیونې لپاره د لوب ل میدان او نیز سپورتي خبرونه پای ته ورسیده تر بیا مولا ملشه
ورزش د روختیا او ایتیات ترمنز دیوال ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده
ازادي رادیو د ماښام لښپړو د سهار تر شپږو بجو پرمنځنوي صفو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو صفو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو مندلای سي
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ azadiradio.com ته ورشئ
صديق بلقو كي